لکسه دیگه همه چلو چی فایده همه کنم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر از همراهیتون در این مجله خبری و حالا هم اسمت ساروان در برنامه حاضر با شماست.
منان نعیمی صاحب اتباجش به قدرمان اوردونکو سلام و نورندی کومه. به قطع ملاتړ ماموریت پر کندوز کې پر شونځي د هوایی حمله اداره دوی په غزنی کې یو بیا به هر ته د ماشومانو د قاچاق مخه نیول شوې ده. د یو نورو موضوعاتو تفصیل په روانه خبرونه کې له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. په فراه ولایت کې د ملي اردو لیوا ته د غځېدلې سړک په سر د ماین په چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. د مصر پولیسو پر سیلانیانو د جمعې د ورځې د حملې په تور یو تن نیولی دی او په ترکیه کې د تیر کال د کودتا د ناکامۍ د لمانځلو لپاره لاریون وشو. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت وایي په کندوز کې کوم شوانځی نه دی بمباري کړی. د قاطع ملاتړ ماموریت او امریکایي ځواکونو ویاند تورن ویلیام سالووین تیره شپه ازادي راډیو ته وویل په کندوز کې وروستۍ هوایي حملې د وسلوالو مخالفانو په هدفونو شوي دي. موږ بشپړ ډاډه یو چې په ټولو هوایي حملو کې وړ مشپه مشخص هدفونه لګېدلي دي. باور لرو چې موږ دا شوانځی نه دی وران کړی. د کندوز ښار د خواجه مشهد شوانځي مدیر ویلي د امریکا هوایي پوځیانو د شنبې په سهار بمباري کړې او د دوی شوانځی هم سخت زیانمن شوی دی. خو د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې دا شوانځی د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې نه بلکې په ډزو زیانمن شوی دی. په فراه ولایت کې پرون د ملي اردو لیوا ته د غځېدلې سړک پر سر د ماین په چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. د فراه د والي ویاند ناصر مهري ازادي راډیو ته وویل درې تنه کارګر د فراه مرکز ته نږدې هغه مهال ووژل شول چې د کار له ختمېدو وروسته د سړک د غاړې ماین پرې وچاودېده. تر اوسه پورې چا د دې ماین د ایښودلو مسؤلیت منلی نه دی. تر دې مخکې په فراه ولایت کې چې ځینې ولسوالۍ د چارواکو په حواله نا امنی دي د سړکونو په غاړې ماین چاودنې شوي چې ډیری عامو خلکو ته مرجوب اړولې ده. د افغانستان د بیلوبیلو سپورتي لوبو یو شمېر ملي لوبغاړو د پلي چرخي له محبسه د وښو د ملي لوبغاړي خالد هوتک د خوشي کېدو لپاره کمپاین پیل کړی دی. د دغه کمپاین یوه ترسره کوونکي او د تیکواندو ملي لوبغاړي احمد رومان عباسي ازادي راډیو ته وویل خالد هوتک تر یوې شخړې وروسته بندي شوی او اوس که څه هم دعوا کوونکي ابرا ورکړې خو دولت یې نه خوشي کوي.
تاسو چې خالد هوتک له پولیس چرخي زندان څخه نو خارې شوې موږ دا کمپاین دوام ورکو. ډېر لږ جنگ وو، یعنی داسې جنگ وو که هغه جزه پولیس چرخي ته وو.
خالد هوتک د افغانستان لپاره په نړیوالو او آسیایي لوبو کې شپږ مډالونه ګټلي او په لویدیځ آسیا کې لومړی مقام لري. د روبوټ جوړونکو لومړنی نړیوال تورنمنت د افغان جونو په ګډون نن پرانستل کیږي. په واشنگټن کې د افغانستان سفارت پر خپل وی پاڼه لیکلي چې د افغان جونو د شپږ کسیزه ډله به د یک شنبه یعنی لنن ورځې د روبوټ جوړولو په نړیوال دوه ورځني چیلنج کې د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي. افغان سفیر حمدالله محب له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې امریکا ته د روبوټ جوړونکو افغان جونو سفر د افغانستان د یوې روښانه راتلونکي راتونکو زیرې وباله.
Here is a message of hope. There is a message that shows that despite everything that's happening in Afghanistan,
دا یو هله بشونکو پیغام لزان سره لري. دا سی پیغام چې په ډاګه کوي هلته په افغانستان کې لټولو ناخوالو سره سره ژوند روان دی او موږ مبارزه مخ ته وړو او دا یقیني کوو چې موږ ته نړیوال ټولنې فعال او مساوي غړي یو. د روبوټ جوړولو لومړنی نړیوال چیلنج ته د لسکونو هیوادونو استازي رسیدلی دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. لسکونو زرو کسانو چې د ترکیې بیرغونه په لاسونو کې ول پروند ملي یووالي په لاریون کې چې په استانبول کې وشو ګډون وکړ. هغوی د تیر کال د پوځي کودتا د ناکامېدو کالیزه ول بانزله. د 2018 کال د جولای په 15مې د ترکی اردو د دغه هیواد د رژیم د نسکورولو لپاره د کودتا هڅه وکړه، خو د عامو خلکو له مقاومت سره مخامخ شوله او په نتیجه کې 250 تنه چې پکې د کودتا 15 طرحان شامل ول ووژل شول او څه باندې 2000 نور ټپیان شول. ترکی چارواکي تور پوری کوي چې په امریکا کې میشت ترک مذهبي مشر فت الله ګولین په دې ناکامه کودتا کې لاس درلود، خو ښاغلي ګولین په وردا تورونه رد کړی دی. د عراق پوز په پلازمینه بغداد کې د موسل د ازادۍ په مناسبت رسمي گذشت یا پریډ وکړ. د موسل د ازادۍ په مناسبت دا مراسم پرون شنبه یو ونې ورسته لدی جوړ شول چې د دغه هیواد صدر اعظم حیدر عبادی رسمن د داعش یا اسلامي دولت له وسلوالي سختریزو سره د موسل له وسلوالو سختریزو څخه د موسل ازادۍ اعلان کړ. موسل په 2014 میلادي کال د اسلامي دولت د وسلوالي سختریزې ډلې لاسته ولوید او هغه خپل مرکز اعلان کړ. په ګرجستان کې نږدې 2000 کسانو د پناه غوښتونکو پر ضد په یوه غونډه کې برخه واخیسته. دغه کسانو د غیر قانوني کډوالو د بیرته استولو غوښتنه کوله او ویلي چې د کډوالۍ قوانین باید سخت کړای شي. معترضانو چې ویل کېږي د روسیې پلویان دي پرون خبرداری ورکړ چې که حکومت خپلې ژمنې پوره نه کړي اعتراضونه به لا پسې زیات کړي. او د مصر پولیسو له یوه سختریزې څخه چې ګمان کېږي دوه جرمنۍ ښځې په چاقو وژلي او څلور نور کسان یې ژوبل کړي تحقیقات پیل کړي دي. دا پیښه د جمعې په ورځ د سره سمندرګي د غاړې په تفریحي سیمه کې وشوه. نیول شوي 28 کلن کس اعتراف کړی دی چې له اسلامي دولت ډلې سره یې فکري یووالی درلود. تاسو زموږ اخلي ازادي رادیو او ری اته بجې او و دقیقې شوې. د خاتم ملاتړ ماموریت په کندز کې پر شوانزی د هوایی حمله اداره کړه. په غزنی کې یو ور بیا بهر ته د ماشومانو د قاچاق کېدو مخه نیول شوې ده.
کرباد ولسوالۍ په سیمه کې دوه ډېر نسنه ماشومان د دوه اردو وسایطو په ذریعه باندې خوشې کړي افغانستان غواړي.
په هلمند کې د جګړې د وضعیت حال هم درکو. د افغانستان د مطالعاتو مرکز وایي د منځنۍ آسیا هیوادونه د تروریزم په وړاندې د اندېښنو پر ځای د عملي اقدامات وکړي.
اوس لږ تر لږه بیا هم سر وخت دی، دوی باید د افغانستان سره یا د سیمې د نورو هغه هیوادونه چې دغه ډول د خطر احساس کړي دوی په ګډه د یو میکانیزم باندې سره سلا وکړي.
د ترکیې د لاریونونو او د افغانستان په اړه د نړیوالو ورځپاڼو د تبصیرو غټکې دراوړو. ساعت 8 بجې او 8 دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او په لوړ شارونو کې په اف ام 3.5 صفه اوریدای شي. پرون په هلمند کې امنیتي چارواکو وویل چې د دغه ولایت په ناوې ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو پرمختګ کړی دی. په ځینو راپورونو کې حتی دا هم وویل شول چې دا ولسوالۍ امنیتي ځواکونو کاملا نیولې ده. د هلمند ناوی ولسوالۍ د ورستی وضعیت په اړه همدا اوس له هلمند د ازادي رادیو خبریال الیاس دایی د ټلیفون له لارې راسره دی. دایی صاحب، تاسو ته هرکلی وایم، ورستی وضعیت څنګه دی؟
ډېر مننه کوم سروان صاحب، سهار په خیر. ستړي مه شئ. ورستی وضعیت داسې دی چې تېره شپه ناوخته د لمر لوېدو سره د افغان ځواکونو هغه عملیات چې د عینک له خوا د ناوی د مرکز خواته مخ په جنوب باندې لشکرګاه پیل کړي وه اغه ودرول سول او د دې لپاره چې مینونه ډیر زیات دي د شپې افغان وکړو نشکولای چې پرمختګ وکړي حرکت وکړي شاید د مینونو سره مخ شي. نو سار کچوم رسمي منابع مست د ناوی د نیولو ویل دي چې عملیات تر هغه پایت نه رسیدي چې ناوا خلاص نه شي. اما بولسی خلګو ماته څو لازم مخ کې معلومات راکړل او ویل چې افغان وکړو بیرته د ناوی د مرکز خواته حرکت پیل کړی دی. سر د مرخطو سره او عملیات یې عمل لري. تر اوسه د کوم معلوم مقاومت یا درنو تلفاتو خبرونه جوړ کوي.
پرون ورسته لدی چې د سی خبرونه خبره شول چې د ناوی ولسوالی افغان امنیتي ځواکونو نیولې د وسلوالو طالبانو د خبر پکله رد کړه او ویل چې ولسوالی د دوی په کنټرول کې ده. نو د دوی خبر تاسو هم تاییدوي چې پرون ولسوالی نه ونیول شوی؟
سروانت مخبل د طالبانو د یو ویان زبی الله مجاهد د تبصرات پر دې خواله رسنیو باندې وکتل چې د ناوی د بشپړ نیولو خبره رد کړې وه. موږ ته محلي رسن محلي منابع هم دا وایي چې تر اوسه ولسوالۍ نه ده نیول سره، یعنی دا عملیات یوازې د لشکرګاه د خوا نه دي پیل شوي، دا د جرمنو د نظامي اډې له خوا نه چې د ګرمسیر سره نږدې موقعیت لري او د ناوی هغه بله غاړه کېږي، د هغې خوا نه، د لشکرګاه له خوا نه او دغه رنګه د ارغنداب د رود له اړخ نه ځینې فعالیتونه دي. ولې پرمختګ شوی دی؟ د افغان ځواکونو له خوا تقریبا شپږ اووه کیلومتره د لشکرګاه څخه جګړه ناوی مرکز په شا شوې ده، اما دا چې ځینو رسنیو خبره کړې چې بشپړ دا ولسوالۍ نیول سره ده دا خبره صحیح نه.
بله، یو مسله بل هم په همدې سیمه کې یوه مهمه سیمه د عینک ماموریت یا د عینک اډه ده. دا اډه د دولت په لاس کې ده او که له همدې طالبانو؟
سروان صاحب، عینک لشکرګاه ته تر ټولو نږدې سیمه ده د ناوی ولسوالۍ اړوند. دا یو پراخه سیمه ده، دا پراخه سیمه ټولو حکومت نیولې ده. اوس د عینک وروسته د لوی کلي مسله ډېره مهمه ده چې دا لوی کلی هم د ناوی یوه ډېره لویه برخه ده، هغه هم ماموریت د لوی کلي رسېدلي دي. امنیتي ځواکونه تېره شپه لومړنۍ شپه وه چې موږ په ښار کې د ناوی پر کمربند باندې د عینک په سیمه کې ستاسیو نوم هم واخیستی چې پخوا کوم بریدونه کېدل، د هغې له ډزو خلک آرام وه او څه احساس یې د نارامۍ نه کوي. ولې بیا هم په سپینه کوټه کې د لشکرګاه نږدې شمال کې دلته د بشرام په سیمه کې وسلوال دا دوې شپې بریدونه کوي، اما افغان ځواکونه وایي چې بریدونه فشار بولي.
که لنډ ووایه چې د ناوی ولسوالۍ څومره اهمیت لري خصوصا له ستراتیژیک نظره؟
په دې کې ډېر زیات وګړي اوسېږي. زراعتي ولسوالۍ ده او لشکرګاه ته نږدې په جنوب کې مرکزي ولسوالۍ ده. د همدې ناوی ولسوالۍ د سکوت له خاطر ډېر مسایل داسې وه. مثلا یو که ووایي موږ ته لشکرګاه ته پروازونه ونیز او ورځني پروازونه نسوره تللی، د همدې ولسوالۍ د ځینو مراکزونه طالبانو توغندۍ د لشکرګاه ښار پر ځینو ځایونو باندې راغورځولې او یو ډېر زیات شمېر خلک د ځای شوي وو دغه سیمونه چې کمربندو شاید درته اوس خپلو کورونو ته لاړ شي.
ډېره زیاته مننه. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایو چې د ناوی ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خطې ملاتړ ماموریت په کندوز کې د یو شونځي بمباري رد کړ. د دغه ماموریت ویان تورن ویلیام سالووین پرون شپه ازادي راډیو ته وویل په کندوز کې هوایي حملې په مشخصو هدفونو باندې چې جنگي ساحې وي ترسره شوې دي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي د کندوز په خواجه مشهد شونځي باندې ډزې شوې، خو د دوی په وینا کېدای شي د مخالفانو له لوري دا ډزې شوې وي. د دې موضوع تفصیل سفیولا ستانکزی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو قاطع ملاتړ ماموریت هغه ادعاوې رد کړې چې ګواکې د امریکا متحده ایالاتونو هوایي ځواک په کندوز ښار کې په یو ښوونځي بمباري کړې ده. د ناتو د قاطع ملاتړ د ماموریت او امریکایي ځواکونو ویاند تورن ویلیام سالوین پرون شپه ازادي راډیو سره په دې اړه د ټلیفون په کرښه وویل، زموږ ځواب دا دی چې دا تورونه ناسم دي. موږ د وړمې شپې په شمول هوایي حملې کړې دي، د وسلو په سر له نصبو کمرو او د ویډیویي تصویرونو د څېړنو په اساس په دې ټولو حملو کې مشخص هدف ویشتل شوی دی. دا هدفونه جنگي پوستې او هغه ځایونه وو چې بمونه پکې ایښودل شوي وو. زموږ د ماموریت هدف د طالبانو لاسته د سیمو د لویدو مخنیوی وو چې ډاډه یو زموږ حملو دا ماموریت بریالیتوب ته رسولی دی. د ناتو د قاطع ملاتړ او امریکایي ځواکونو ویان تورن ویلیام وویل د کندوز ښار په یوه ښوونځي کې دننه له چاودنې خبر دی او افغان چارواکو ورته ویلي چې دا پیښه د ښوونځي په پخلنځي کې د اورلګیدنې په سبب شوې ده. د ناتو ماموریت پوځیان په داسې حال کې په کندوز کې د ښوونځي بمباري ردوي چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په اپریل میاشت کې یو رپورټ خپور کړ او د افغان او امریکایي ځواکونو د هوایي حملو په نتیجه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو سخته اندېښنه وښوده. دغه رپورت لمخه د 2018 کال په لومړی سلور میاشت کې یوازې 2 کسان د امریکایي او افغان ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوې دي. خو په کندوز کې د هغه خونځي مدیر چې د خونځي ودانې زیانمن شوی وایي د امریکایي پوځیانو د بمبار په نتیجه کې خونځي زیانمن شوی دی. د کندوز د خواجه مشهد خونځي مدیر حشمت صدیقي ازادي رادیو ته وویل
ساعت 4:20
صبح از طرف نیروهای هوایی امریکا د سهار شاوخوا 4:40 دقیقې وې د امریکا هوایي پوځیانو لخوا بمباري وشو. زموږ خوانځي سخت زیانمن کړ. د کندوز امنیه قومندان جنرال عبدالحمید حمیدی ازادي رادیو ته وویل چې د خواجه مشهد خونځي پیخه د بمبار په نتیجه کې نه درامېسته شوې. په خونځي باندې ډز شوې خو دا خبره ردوو چې ګواکې بمباري پر شوې. خونځي د دولت د حاکمیت په ساحه کې پروت دی او جنگ د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې روان و. کېدای شي راکټ د دښمن لخوا وشتل شوی وي. ښاغلی حمیدی وویل د کندوز ښار د یاد خونځي ځینې ټولګي وران شوي دي او د خونځي شاوخوا کورونو ته هم یو اندازه زیان رسیدلی دی. د کندوز امنیه قمندان وایي په پیښه کې 3-4 تنه برسیرن ټپیان شوي دي. اخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې بهرنیو پوځیانو په کندوز کې یو خونځی بمبار کړی دی. د کندوز امنیتي چارواکي وایي د ښار له شاوخوا د طالبانو د ایستلو لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي.
د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې د 14 ماشومانو د قاچاق مخه نیولې ده. تر دې وړاندې هم په دغه ولایت کې د 15 ماشومانو د قاچاق کېدو مخه نیول شوې وه. په دې اړه شریف الله شرافت له سیمې راپور راستولی.
د غزنی ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي هغه قاچاقونکي نیولې چې غوښتلې د دغه ولایت څخه 14 ماشومان ګاونډي هیواد پاکستان ته ولېږدوي. د دغه ولایت د امنیت کمانډاني سرپرست مصطفی معیار د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشومان نن سهار د دغه ولایت په کرباغ ولسوالۍ کې دوه قاچاقونکو په دوه فیلډر موټرو کې ځای پر ځای کړي وو چې غوښتلې ګاونډي هیواد پاکستان ته د ترهګریزو بریدونو د روزنې لپاره ولېږدوي چې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري ونیول سو. نوموړي وایي د یادو ماشومانو په تړاو 4 کسان هم نیولې دي چې دوه یې قاچاقونکي، یو یې لارښود او یو بل یې موټر چلونکی دی.
خوشبختانه لکه څنګه چې په تیرو کې نشاهد دي چې زموږ کارمان او یړلي پولیس بیا هم متوانېدل چې د یو غټ ناورین څخه مخنیوی وکړي چې په دې ترڅ کې مشترکاً د ملي اردو سره او ملي پولیس د قرباغ په سیمه کې د قرباغ د ولسوالۍ په سیمه کې 2-3 ماشومان چې سنونه تقریبا په حدود 8-10 کلنو پورې رسیږي په دواړه د پولډر وسایطو کې سره ځای کړي وو. دوی هم په دغه بهانه باندې چې موږ په تاسو باندې تعلیمات کوو او غوښتل یې خارج د افغانستان نه انتقال کړي چې ورسره هم دوه قاچاقبران وو چې یو یې رهنما وو او یو بل یې لارښود وو او بل یې ډریور وو. د دواړه د وسایطو په ذریعه باندې غوښتل چې د افغانستان مرزونه واړی او د دې نه استعمال د دې کېدای شي چې په ترهګریزو او بمی چاودنو کې فاده او ترګزنې وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تیرونی هم د دغه ولایت امنیتي چارواکو 15 ماشومان د هغه درې قاچاقونکو له منګولو وژغورل چې غوښتلې ګاونډي هیواد پاکستان ته یې ولېږدوي. په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت د حج او کاپو ریاست مسؤلینو پر خلکو غږ وکړ چې خپل ماشومان بهر ته د زده کړو لپاره وانستوي. د دغه ولایت د حج او کاپو ریاست رئیس مولوی محیب الله وایي په دغه ولایت کې د ماشومانو لپاره په زیات شمیر د اسلامي زده کړو مرکزونه لري او خلک باید خپل ماشومان د زده کړو لپاره له هیواد څخه بهر ونه لیږي.
مو خو ته خوشاله یم چې خلک دی وروره ته داخل دی وطن کې درس مو کې تعلیم مو کې زده کړو کې وروره خپل څه زه به وایم چې په غوږ کې د درس لپاره د تعلیم لپاره د زده کړو لپاره څه زمينه له صحه له خص هغه نه او څو څه وایي دلته چې درس وي د برابر د خپل درس زه ته وایم چې تحلیل شي.
دا یادونه ورد چې تر اوسه دغه ماشومان او خپلوان یې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي چې آیا دوی په زور استول کېده او که پر عذاب باندې کله.
حقیقت سره پروګرام د شنبو د ورځو د مازیګر د 4 بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې خبريږي. تاسو زموږ اخلاق آزادی رادیو اوري اوس په هم فرشته جلال زی درته وایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د نیشن خبرونې تر دې سرلیک لاندې چې د امریکا د ولسمشر زوم جارد کوشنر او ستراتیژیست سلاکار سټیون بانون لستونی رنغشتي چې د افغانستان جګړه خصوصي سکتور ته ورکړي یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې د نیویورک ټایمز یو رپورټ ته اشاره شوی چې وایي سټیون بانون چې کوشنر یې ملاتړ کوي د تېرې شنبې په ورځ دفاع وزارت ته ورغلی و او هڅه یې کوله چې د دفاع وزیر جیم ماتیس او دوو لویو تجارانو ترمنځ چې پوځي قراردادونه کوي کتنه پلان کړي. دا دوه کسان یو د بلک واټر شرکت مشر اریک پرنس او بل سټیفن فینبرګ و چې په نیویارک کې د ډاین کراپ انټرنیشنل شرکت مشري کوي. ډاین کراپ په افغانستان کې د امریکا تر ټولو لوی قراردادي دی. د نیشن خبرونې د دې دواړو پیژندل شویو تجارانو او د هغوی د شرکتونو پر کاري سابقه مالي فعالیتونو او د هغوی د فعالیتونو پر سیاسي اړخونو اوږده تبصره خپره کړې او د اخر په ټولیکو کې ویل شوي کله چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په افغانستان کې د پینټاګون د مرکزي قومندې مشر و په ځانګړو عملیاتو او د محدود وخت لپاره د خصوصي قراردادي پوځیانو ته کارولو ملاتړ کاوه. د نړیوالو رسنیو په حواله سپینې ماڼۍ د امریکا دفاع وزارت ته چې د افغانستان د جګړې پر کړنلاره کار کوي وړاندیز کړی چې په راتلونکي کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې او تجهیز مسولیت شخصي قراردادیانو ته وسپاري. د برتانیې ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره د اشغالیه د صدر اعظم مالکم ټرنبل د خړو پر مصرف لیکنه کړې ده. د روان کال د اپریل په دریمه ولسمشر محمد اشرف غنی په استرالیا کې و. ډیلی میل لیکلي د استرالیا صدر اعظم ولسمشر غنی ته د شپې مړۍ کړې وه. په دې کې د یو ډول ځانګړي ماهی او د پسه د ځانګړي غوښې خواړه ورته برابر کړي وو. د شپې تر مړۍ وروسته د زعفرانو او شاتو یو خوږ خوراک ورته تیار کړی وو. د ډیلی میل په لیکنه د افغانستان ولسمشر ته په یو وخت حلال مړۍ د استرالیا د خلکو د ټکس 3,600 ډالر مصرف شوی وو. درې اونۍ وروسته د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس د استرالیا د صدر اعظم میلمه او خو ډیلی میل وایي چې د افغانستان ولسمشر ته د میلمستیا تر نیمایي کمی پیسې ورباندې لګېدلې وې.
د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز وایي چې د سیمه هیوادونه باید د افغانستان د امنیت په اړه د اندېښنو د څرګندولو پر ځای د مرستې په خاطر عملي اقدامات وکوي. د دغه مرکز مشر رفیع الله نیازی وویل افغانستان خپل د ترهګرۍ ښکار دی او د دغه هیواد د امنیت په اړه څرګندونې د سیمه وضعیت لا خرابوي. د دې موضوع په اړه د یوسف خان ځدران راپور واوري.
د تاجکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز د وروستیو څرګندونو په خبرګون کې چې د افغانستان په شمال کې جګړې یو پلان او خپل هیواد ته خطر بللې. د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز وایي چې دا ډول څرګندونې د وضعیت په ګټه نه دي. دغه مرکز مشر رفیع الله نیازی په دې باور دی چې که د تاجکستان په شمول د سیمه هیوادونه د افغانستان د امنیت په اړه اندېښنې لري، باید له افغان حکومت سره د مرستو عملي ډګر ته راودانګي. خغلی نیازی ازادي راډیو ته ویل تاجکستان او د سیمې نورو هیوادونو ته هیڅ د ترګری پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت له تعریف څخه هرکلای وکړي او د خوبت تروریست توپیر لمنځه یوسي.
کچیر دا هیوادونه د ترګری له خطر سره مخامخ شي نو په کار دره چې دوی اوس لکه لګ بیا هم سره وخت دوی به د افغانستان سره یا د سیمې نورو هیوادونو چې دغه ډول خطر احساس کړي په ګډه د یو میکانیزم باندې سره سلاو کی او د ترګری د منځولو لپاره کار وکړي. یعنی په یوازې ډول باندې افغانستان خپل د ترګری ښکار دی.
دا په داسې حال کې دا چې د تاجکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز ویلي د افغانستان په شمال کې د جګړو ډېرې دل تاجکستان ګواخي او دغه نامنیو ته د یو پلان لمخې لمن وهل کیږي. د تاجکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د بهرنیو اړیکو د مرکز مشر عبدالله رهنما یو خبري غونډې ته ویلي ځینې کړۍ غواړي تاجکستان او د افغانستان نورو شمالي ګاونډیو هیوادونو ته خطرونه جوړ کړي. هغه کڅ هم د کوم هیواد نوم نه د اخیسته خوله دی وړاندې بیا د هیواد له شمال څخه ځینو دولتي چارواکو او عامو خلکو د روسیې او ایران د وسلو او هوایي پروازونو ویل دي او ټینګار یې کړی چې یاد هیوادونه په نام نسیمو کې وسلوالو طالبانو ته وسلې ویشي. تاجکستان د افغانستان په شمال ختیځ کې له بدخشان، تخار او کندوز ولایتونو سره 1,300 کیلومتره ګډه پوله لري. افغان حکومت بیا تل دا ویل دي چې د دغه هیواد خاوره باید هیڅ یو بل هیواد په وړاندې ونه کارول شي. د نظامی چارو کارپو باري آرز وی د تیرو څلوېښتو کلونو جګړې ښیي چې د افغانستان نام نه نورو ته نه دی رسیدلی خو دغو هیوادونو ته ښیي چې د اندېښنو پر ځای مرسته وکړي.
په افغانستان کې لکه څنګه چې واضح د 40 کاله جګړه دوام لري او هیڅ همسایه هیواد ته سرایت ندی کری دا د افغانستان منحت په افغانستان د موضوع فقط د دوی همکاری ته ضرورت دی چې د سیمې د سهولت او آرامۍ لپاره د افغانستان سره همکاری وکړي.
دا په داسال کې د چا افغان چارواکو تل ټینګار کړی چې حکومت یې د شاوخوا شلو کورنیو او بهرنیو ترګرو ډلو سره په جګړه بوخت دی او په دې برخه کې تر ټولو ډیره قرباني ورکړې ده. ښاغلی آرز هم وایي چې په افغانستان کې جنګیدونکي ډیری جنګیالي د ګاونډیو هیوادونو دي چې د جګړې ډګر یې دلته تود ساتلی دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه په بیلابیلو ښارونو کې د 2014 کال د ناکامی کودتا په خاطر لاریونونه کیږي. لسکونه زره کسانو د جولای په 15 سړکونو ته ووتل او هوډ یې کړی چې د یکشنبه په ورځ یعنې نن به هم د ملي یووالي په نوم لاریون ته دوام ورکوي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
په ترکیه کې لسګونه زره کسانو د 2014 کال د جولای ناکامې کودتا د یادښت لاریون وکړ. د استانبول یوې اوسیدونکي رمزیه وویل که څه هم د ناکامې کودتا پر مهال د خلکو په مرګ ژوبلې خواشینی ده خو خوشحاله په دې ده چې د کودتا مخه نیول شوې. دا یو ډیر د خوښۍ حس دی. د ویلو لپاره توری نه لرم. موږ ډیر خپه یو خو په عین حال کې خوښ هم یو چې بریا مو خپله کړې.
Seviniyoruz, kazandık bugün.
د ملي یووالي لاریون په نوم د ترکانو دا لاریون چې د ناکامې کودتا د یادښت لپاره یې کوي د یکشنبه په ورځ هم دوام وکړي. تمه د زرګونه کسان په انقره او ځینو نورو لویو ښارونو کې سړکونو ته ووزي. د 2014 کال د جولای په 15 زرګونه ملکیانو سړکونو ته په وتلو د هغو عسکرو مخه ونیوله چې د رجب طیب اردوغان د حکومت د نسکورولو تکل یې کړی و. تر ناکامې کودتا وروسته چې د 250 تنو په وژل کېدو او د شاوخوا 2000 نورو کسانو په ټپ کېدو یې مخه ونیول شوه، حکومت 50,000 کسان بندیان کړل. د شمیرو له مخې د ترکیه حکومت چې اوس یې ولسمشر د قانون له مخې پراخ واکونه هم لري، په 50,000 بندیانو کې د ښوونځیو استادان، قاضیان، پولیس او اردو شامل دي. څه باندې 1,10,000 کسان هم له دندو ایستل شوي دي. وړمه ورځ هم د ترکیه حکومت د عامه خدماتو د برخې د کارکوونکو په ګډون 2,000 کسان چې پکې پولیس هم شامل وو له دندې لرې کړل. د ترکیه حکومت لخوا د خلکو په بندیانولو او له دندو د هغوی په لرې کولو نړیوالو توند غبرګون ښودلی دی. تازه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ د ترکیې د 2014 کال ناکامې کودتا په مناسبت د ترکیې د خلکو میړانه ستایلې خو دغه هیواد ته یې ګواښ هم کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د ترکیې حکومت د ډیموکراتیکو اصولو په ماتولو ګواښ شوی دی. امریکا ګوت سندنه کړي چې د ترکیې حکومت باید له زغم کار واخلي، مخالفتونه تحمل کړي او غږونه سرکوب نه کړي. د ناټو سکرتر جنرال بیا د جولای 15 ناکامې کودتا په نتیجه کې د خلکو د مرګ ژوبلې غمرازی خودلی او ویلی دی چې د ناټو په هر یو متحد هیواد کې د دیموکراتیک رژیم د نسکورولو هڅه د منلو وړ نه ده. په ترکیه کې د جولای 15 عمومي رخصتي هم اعلان شوې او په دې ورځ عامه ترانسپورت خلک وړیا وړي. د ترکیه حکومت په امریکا کې میشت ترکیه مذهبي فت الله ګولن د ناکامې کودتا اصلي ترابولي، خو فت الله ګولن بیا ویلي چې د دې کودتا تر شا یې لاس نه و.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د تیلو د بیل وړېدو او د موټرو په تیلو د چاپیریال د ککړتیا د زیانونو له کبله الکترونیک موټرو ته پام ورس په ورځ زیاتیږي. یو تازه راپور وایي د 2015 میلادي کال تر پایه به په اروپا کې یوازې الکترونیک یا برقي موټر پلورل کیږي. په راپور کې ویل شوي چې په اروپا کې به د موټر جوړولو صنعت یو مخ بدل شي. په دې راپور کې چې د ING د مالی ادارې جکپورو مبصرانو خبر کړی او سرلیکې دی، د الکترونیک موټرو صنعت د اروپا د موټر جوړولو صنعت ګواښي اټکل شوی چې هغه خندونه به چې اوس مصرفونکي پر الکترونیک موټرو له پانګونې راګرځېدي په لنډ وخت کې لرې شي. دوی دغه راز د بیټریو د بیو کمیدل او د هغو د کیفیت ښه کېدل د دغو موټرو د مینهوالو له زیاتېدو سره مرستندوی بولي او وایي چې په خلکو کې د الکترونیک موټرو په وړاندې اعتماد زیات کړی دی.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو
اما بعد د ټول جګړمار ودل څخ ما هیله دغه د خپل د ولس په خاطر صلح وکي په جنگ او په دربدری کې هیڅ ګټه نشته د خدای په خاطر د رسول په خاطر خپل د ولس پر برابر باندې صلح وکي صلح کتابي شی د صلح ثواب لري خپل د پردیو په لمسون یا خپل د شخصي ګټو په خاطر یا خپل د قدرت په خاطر د افغانستان ولس سلام مه زیروي
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم زما پر دواړو غاړو باندې دا غږ دی هم پر طالبانو ورونو هم پر حکومت باندې چې یو وایي ما دونه طالبان مړه کړل بل وایي دونه عسکر مې مړه کړل دا د جنگ لار د حل لار نه ده دا که طالبان وایي چې زه به حکومت په جنگ خلاص کړم دا بیا ځای خبره ده که حکومت وایي چې زه به طالبان خلاص کړم دا بیا ځای خبره ده زه د سولې د شورا رئیس ته هیله کوم چې د دغه څه خدای دې وکړي چې دی مړ ته نیک دغه تمام شي او د طالبانو د حکومت تر مابین روغ جوړ او د علماو په شمول دغه روغ جوړ راولي
سمی الله خلیمی تندر خبرې کوم د پکتیا څمکني ولسوالۍ څخه دی ولسمشر محمد اشرف غنی څخه وختنه لرم چې دا څمکني ولسوالۍ دی پر ولایت بدل شي دغه ولسوالۍ د پنځو ولسوالیو په منځنۍ نقطه کې قرار لري
اته بجاو دیرش دقیقه شوه دا هم د دې سات لړ خبرونه په افغانستان کې د قاتل ملاتړ ماموریت وای په کندوز کې کوم شوانځای نه دی بمباری کړی په فراه ولایت کې پروند ملي اردو لیواته د غزیدلی سړک پر سر د ماین په چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي د افغانستان د بیلو بیلو سپورتي لوبو یو شمیر ملي لوبغاړو د پلی چرخي له محبسه د وښو د ملي لوبغاړي خالد هوتک د خوشي کېدو لپاره کمپاین پیل کړی دی د روبوټ جوړونکو لومړنی نړیوال تورنمنت د افغان جنو په ګډون نن په امریکا کې پرانستل کیږي لسکونه زره کسانو چې د ترکیې بیرغونه په لاسونو کې ول پرون د ملي یووالي په لاریون کې چې په استانبول کې وښو ګډون وکړ د مصر پولیسو له یوه سختریزي څخه چې ګمان کېږي دوه جرمني ښځې په چاقو وژلې او څلور نور کسانې ژوبل کړي تحقیقات پیل کړي دي د عراق پوځ په پلازمینه بغداد کې د موصل د ازادۍ په مناسبت رسمي گذشت یا پریډ وکړ او په ګرجستان کې نږدې 2000 کسانو د پراغوښتونکو پر ضد په یوه غونډه کې برخه واخیسته د ازادي رادیو د روانې خبرونې په دوام کې دوونیز پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت صدې خو تر دغو دواړو پروګرامونو وړاندې د ژوند رنگونه باوري
د ژوند رنگونه
نوم یې راوی د لوګو ته ولایت ته اوس سیګر کابل کې
رابی جانې کده کاروبار په اړه راته وایي څه کار کوي
کاروبار کې یو مدني فعال او د ښځو د حقوقو ملاتړ او د ځوانانو پارلمان کې د کابل وکیل یم
د ځوانانو پارلمان په اړه لږ معلومات راکړه څنګه د لارې پیدا کړې ځوانانو پارلمان ته
ځوانانو پارلمان په افغانستان کې لومړی ځل لپاره تیر کال د مشرانو جرګې او د ځوانانو د مینت لخوا په مشترک همغږي رامنځته شول چې په دې کې د ټول افغانستان ځوانان ګډون لري او موږ د امتحان آزاد امتحان لارې د تبلاره پیدا کړه البته کوم ځوان چې دلته راتللو هغوی به د مدني ټولنو لخوا به معرفي کېدو
دا د پارلمان د مسیریت په اړه راته وایي چې څه ونډه یې تر اوسه پورې لرلې ده او ځوانان پکې کوم کارونه کوي تاسو مشخص کوم کار لرئ کوم ګروپ کې استئ
لکه رښتینی پارلمان غوندې دلته هم کمیټې دي چې موږ لکه پارلمان اداري هیئت مو ټاکل همداسې کمیټې دي هر کمیټه به خپل کار لري خپل مسؤلین به راغواړي هغوی سره به کښېني په خپل منځ کې به ناستې لري طرحې به جوړوي مشکلات به هوري د ځوانانو او د هغې تر څنګ یو ځوان پکې ښځه لیدای شي یو ځوان کوي چې خپل ځوانانو ته ښه کار وکړي ځوان ته یو انګیزه ده ځوان ته که چې کله د زمینه برابرېږي هغه آینده یا راتلونکي کې ښځه لیدای شي ښه کار کوی شي او هغه ځوانان چې تر وکیلانو تر مقاماتو لاسرسی لري دا هم یو وسیله ده چې دغه ځوان له طریقه هغوی هم خپل اهداف ته ورسیږي او خپل ستونزه هوار کړي
او تاسو چې دغه کارونه د کمیټې او داسې ګروپونه کنه دا سمبولیک ډول باندې دي یعنې که عملا څوک راغواړي مسؤلینو دی
مونږ په شپږو میاشتو کې یو رسمي غونډه لرو چې هغه لس ورځې دي هغه ټول وکیلان صاحبان د ولایتونه راغوښتل کېږي راځي
او دلته مقامات وزیران او مقامات را بل کیږي او دغونه پختنه کیږي دغونه هغه د طرح ورکول کیږي. مون صرف د استیزا او د بودیجی صلاحیت نه لرو.
او تاسو په نظر کنه مثلا ځوانان څومره کولای شي چې په دغه سي پروګرامونو سره په دولت او نورو ارګانونو باندې فشار راوړي؟ مثلا د نیمګړتیاوي موجودې دي په دې کې ماسر رول لري او مثبت بدلون رامنځته کی؟
بالکل، د ځوانانو پارلمان ډېر مصر تمام سوی ده او مسؤلیت لري. دلته د ځوانانو همغږي ده چې ځوانان یو مشترک اواز باندې یو مشترک هدف لپاره کار وکړي، او همدغه ځوانان کولای شي کېدای شي چې لاتروږي ښه سیاستوال واوسي، ښه رهبران ښه لیډران شي، او دوی همدغه د مقاماتو سره او د سترو خلکو سره دوی ناسته پاسته او دغه خپله یو زده کړه ده.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
سلام، د تاندې څنګه وی بل خبرونې ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ډیر چټ کول څه زیانونه لري. پادې خاطر چې یو کس هم چټ وکړي او هم روغتیایي ستونزې ورته پیدا نشي، کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
زه خودش فکر کوم لکه دنیا نصیبی خینا خبرم
د سکرین ته ډیر کتل سترګې وچوي،
وخت مې هسه تیر شو، ځواني مې هسه تیر شو، او هسه بس ټول خیالات او انتظار.
نن سبا ډیر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي او لادی لارې له مختلفو خلکو سره چټونه یا لیکلي خبرې کوي. ځینې خو لا تر نیمو شپو ورته ویښ وي او آن خپل خوب ورته خرابوي. زده کوونکي او محصلان بیا په ټولګیو کې کله چې د استاد سترګې په بله واوړي موبایلونه راباسي او په چټونو کې مصروفیږي. دغسې ځوانان په مختلفو ځایونو کې هر ورځ لیدل کیږي چې سترګې او ګوتې په خپل موبایل یا کمپیوټر کې مصروفی وي او چټونه کوي. د لوګر اوسیدونکی مطیع الله احمد زی وایي چټ تر ټلیفوني مکالمو ارزانه تمامیږي او د ساتیرۍ او اړیکو ساتلو ښه لاره ده، ځکه دی هم ډیر وخت چټونه کوي.
د چټ خو فائدې هم زیاتې دي، ځینې ملګرو سره ارتباطات په انټرنیټ کې ډېرې اسانتیاوې موجودې دي. اوس که په ټلیفون کې نیم ساعت غږېږي، مثلا دېرش یا څلوېښت روپۍ دي مصرفېږي. که په چټ یو جی بی انټرنیټ تا یوه میاشت کېږي یا پنځلس شپې کېږي، نو په دې خاطر هم چټ ډېر ښه ده. او له ملګرو سره ارتباط کا وسیله چټ ده، او چټ کې ډېرې خوبیان هم دي. دا تاسو املاو سره جوړېږي، که تاسو انګریزي ژبه چټ وکړي نو تاسو انګریزي ژبه اته سره قوي کېږي. او بل ارتباط د ټوکو ټکالو د وخت تېرو لپاره ډېره ښه ده. ځینې وخت سړي فکر غلطېږي، ځینې آنلاین ملګري ته نشي کوی چې هغوی له نږدې وګوري. چټ ښه لاره ده، ویډیو چټنګ ده، یا ته د ګوتو چټ داسې کوي او سره لاغه دا ډېره ښه ده.
خو وایي چې چټ کول د انسان روغتیا ته ډېر تاوان رسوي. مثال سترګې دې خرابوي، په اعصابو دې تاثیر کوي، د انسان په روان تاثیر کوي، او که سړی بیخي ډېر پکې مصروفېږي شاید ډېرې روغتیایي او رواني ستونزې ورته پیدا کړي. تاوان رسولی
ښه تر اوسه پورې، خو بعضې وخت سړی ته سردرد پیدا کوي یا د سترګو دید. بعضې وخت سړی چټ ډېر موبایل ته وګوري، سراجک سې داسې یو رقم سترګو باندې تیاری، دغه ستونزې راولاړي.
په یوه شپه ورځ کې څو ساعته چټ به کوي؟
نو انټرنیټ موږ سره نو خامخا درې ساعته، څلور ساعته، اته پنځه ساعته، هلته ټوله ورځ. او چټ اوس داسې سوی چې که ته په انټرنیټ کې یا په فیسبوک کې نه، زه خو داسې فکر کوم لکه دنیا نه چې بېخي نا خبره یم.
ابراهیم ایمان بیا وایي د دوه ټولنیزې شبکې فیسبوک او چټ کاروي چې له دې لارې خپلې کاروباري ستونزې حل کوي او له خپلو مشتریانو سره په اړیکه کې وي. ایمان زیاتوي هغه ځوانان چې په چټونو کې نامناسبې خبرې کوي، ډېر امکان شته چې د چټونو عکسونه خپاره شي او د دوی حیثیت نورو ته کم راولي.
چې کوم په میسنجر کې کوم چټونه کړي وي، اسکرین شټونه ورنه واخلي یا په فیسبوک کې پس خپاره کړي، نو دوی شخصیت ته ډېر توان ورسیږي او دا په همدا باعث شي چې دوی په رواني ستونزو اخته شي. داسې ډېر اسکرین شټونه خپاره شوي دي چې مستعارو نامو سره جنین چټونه کړي دي، بیا پس خپاره کړي دي، او په ټولنیزو رسنیو کې دوی شخصیت خلکو ته افشا کړی ده.
ډاکټر محب الله اصغم په ټولنیزو شبکو کې د چټ کولو یو عیب دا یادوي چې له خبرو سره مفهوم یا احساس په سم ډول مقابل لوري ته نه لیږدول کیږي. همدا وجه ده چې کیدای شي یو څوک یوه خبره په ټوکه کې وکړي خو بلې جدي ونیسي او خفګان رامنځته شي.
کله چې ته مخامخ چا سره خبرې کوي د هغه د خبرو له لحن او د غاړې نه پوهیږي چې دی ټوکه کوي که جدي دی که څنګه دی. خو په چټ کې دا شی نشته، ممکن ملګری په ټوکو کې یوه خبره درته وکړي او هلته خو دا نه معلومیږي چې دا ټوکه ده، ته دا جدي وګڼې او خفه شي. ورنه دغه تاوانونه هم لري، یعنی سوء تفاهم پکې امکان لري پیدا شي. او بله مسله دا ده چې اوس نن سبا چې اکثره ګورو ملګري بر سره راټول وي چې مجلس وکړي جمع وکړي، مګر هر یو په خپل موبایل لګیا وي نورو سره چټ کوي، نو دا یو ډول بې نزاکتیم ده، د نورو به احترامیم ګڼل کیږي چې دوی راغلي دي تا ته یا ته ورغلی چې د دوی سره خواله وکړي او بیا په خپل موبایل لګیا یې مجلس دې پرېښی دی.
ډیری زده کوونکي او محصلان په ټولګیو کې هم چټونه کوي. خو دیانا کاکړ چې هم کار کوي او هم درس وایي په دې نظر ده چې هر څه باید په خپل وخت سره وشي.
زما وخت څنګه چې دی لکه د سهاره چې زه تر ماښام پورې اول خو زما کار دی، وظیفه لرم، بعد هغې څه بیا پانتون او درسونه وایم، بعد هغې چې کور ته ځم که یو ساعت دپاره یا نیم ساعت دپاره زه که چټنګ وکړم، او ډېری وخت هم نه وایم، کله په کار کې هم چې بیکاره اوسم کوم، او دا باید دا شیان موږ منظم خپل ځان دپاره لکه چې تقسیم اوقات باید داته لکه بې نظمي وکړو خپل په کار کې، نه درس ته موږ توجه کولی سو پام لرلی سو او نه خپل کار ته، او د هغې چې زموږ سرنوشت او راتلونکی هم خرابېږي په دې کې.
ډاکټر محب الله اصغم وایي هغه کسان چې ډېر چټونه کوي په ډېرو ناروغیو د اخته کېدو امکان شته. نوموړی له همدې بابته د راپیدا کېدونکو ځینو ناروغیو یادونه کوي.
څوک چې ډېر چټ کوي دی مجبور وي چې سر لږ ټیټ ونیسي. سر چې ټیټ نیسي دلته د ورمیک په دې مریو باندې فشار راځي او دا ته د مریو د خرابېدو سبب هم کېدی شي. بل زیان یې دا دی چې د سکرین ته ډېر کتل سترګې وچوي. سکرینونو رڼا چې ده دا خپل هم سترګو باندې منفي اثر لري. بل جسمي زیان یې دا دی چې څوک چې ډېر چټ کوي یا ټلویزیون ته ډېر کښېني یا کمپیوټر ته ډېر کښېني د ده هغه خوځښت کمیږي، دی به ډېر وخت به ناست وي او دا ناسته د سړي وزن زیاتوي، د فشار د لوړېدو سبب کیږي، د شکر یا دیابت مریضي په داسې کسانو کې زیاتره پیدا کیږي.
د اعصابو ډاکټر مظفر ندیم وایي ډېر چټ کول د سترګو ترڅنګ د اعصابو مخکینۍ برخه متاثره کوي او کله چې دا برخه متاثره شوه په ټولو ذهني فعالیتونو منفي اثر کوي.
The chatting adverse effects, first it will affect in eyes, the eyes will get red.
چټ کول لومړی په سترګو اثر کوي چې د وخت په تیریدو سره سترګې سرې اوړي او درد او خارښت پکې پیدا کوي چې امکان لري التهاب هم پکې پیدا کړي. کله چې په سترګو اثر وکړ ورپسې د مغزو مخکینۍ برخه چې د حافظې مرکزیت ته اغیزمنوي چې ورسره د ژبې خبرو قضاوت کولو او د هرې برخې کنټرول هم له همدې کبله متاثره کیږي. کله چې دا برخه متاثره شوه زموږ په ټولو ذهني فعالیتونو منفي اثر کوي، حافظه ممکن خراب شي، سر درد ورسره پیدا شي او نور ستونزې رامنځته کړي.
ارواپو استاد ضیاالحق شمس وایي هغه کسان چې ډېر چټونه کوي نتیجه یې دا کیږي چې له نهیلیستۍ یا پوچۍ سره مخ شي او هلته بیا ځوان پوهیږي چې خپله ځواني یې هسې تېره کړې.
ځوان چې په دغه شي باندې بوختی ژوند د بغیر له خوند اخیستلو بله معنا نه لري. کله چې تاسو د یو چا نه سنجش واخلئ، عقلانیت ترنه واخلئ، توانمندي ټوله واخلئ، یوازې د خوند لپاره ژوند وکړي، د ده لپاره څنګه توقع لري چې د مسؤلیت پذیر واوسي، بیا وروسته څنګه ژمن واوسي، بیرته څنګه د نورو لپاره مفید واوسي، بیرته دا ټول هغه ستونزې دي چې وروسته دی بیا منځته راتللی شي. ټولنیز روابط کې مشکل پیدا کیږي، اعتماد کې مشکل پیدا کیږي، ځان باورۍ کې مشکل پیدا کیږي، تمرکز کې مشکل پیدا کیږي، هغه ټوله جهانبینی په یو مره باندې انسان بدلیږي. کله چې دغه ټول څه بدلیږي تاسو دی واقعي انسان سره چې په دې محیط کې روزلی دی نه یې مخ د هغه چا سره مخ یاست چې یو بل الکترونیکي ټکنالوژیکي محیط روزلی دی. هغه او دا چا په ګټه روزلی دی هیڅ نه دی معلوم، دا ټکنالوژي ته نه یې بنا ان نتیجه دا کیږي چې پوچی سره مخ کیږي سړی او په ځوانه ځوانۍ کې د ډېرې ښې ارزښتمنې هستۍ چې دی لري له مختلفو زاویو نه دغه چیلنجونه ورته ورکوي چې آخر بالاخره ووایي چې وخت مې هسې تېر شو، ځواني مې هسې تېره شوه او هغه څه چې راسته راغلي و هسې بس ټول خیالات او انتظار.
له استاد ضیاالحق شمس څخه مو وپوښتل هغه ځوانان چې ډېر چټونه کوي څنګه کولی شي له چټونو سره خپله علاقه راکمه کړي.
یوازې دا یوه برخه ده د ژوند، د ژوند ټولې برخې که څوک غواړو چې تر نیوکې لاندې ونیسو، ټولې برخې د هغه کسانو چې دلته بې نظمه دي هغه برخې د ژوند ټولې بې نظمه دي. د ده په سنجونه کې دا مشکل پاتې دی که نه کېدای شي په دې باندې ښه وپوهېږي ساعتونو میں پکی تیری گی وقتوں میں پکی ذائقے کی پیسے میں پکی مصرفی گی حصت نشم تلا سکو رہے تھے یہ واضح یہ احساس دے چاہیے پاتے کی گی نور حد شہم نشتہ پدی بندے ٹول سر پوئی گی اما ہاگا ڈول سنجش نشتہ دے چھے دغو ٹولو پسر بندے راشی دے ٹولو دی مدیریت لپارا روحیہ او انرجی آمادہ کی پبادن کی دا یہ واضح دغا کسانو دغا ڈالو چھے دغا کارون کی بخت دی مصرف دی دور پارا نا دا بیلا بیلو قشنو دا بیلا بیلو ڈالو لپارا دا دے یو دیر دقیق اقلانیت نشتون دا حصت دے تور کبی زدی فکر کوم چھے کمان وشو کولا اخبر زلمی تو خپل ځانان ته د نوی دنیا سنجش ورکو د نوی ژوند سنجش ورکو دی به وشي کولای دغه مختلف عناصر په دوه شته دغه جمله ټکنالوژي او دغه موارد دی د دوه ټولو لپاره به وشي کولای یو مهالویش ولري یو وخت ولري خاص وختونو کې هم دنیا استفاده وکي هم خپل نور ټولو کارونه تورسي کی
ډاکټر محب الله اصغم وايي په ډیرو ټولنیزو شبکو کې د چټ ترڅنګ د موبایل په سیر خبري هم کېدلی شي یا هم ځوانان کولای شي د ویډیو تماس لري یو بل سره وویني او غږیږي که چیرې دوی دا کار وکړي روغتیایي ضررونه به کم وي
یو رقم آئینه کې دی چې هغه ته انټی ریفلیکشن وایي چې دا د رڼا د انعکاس مخه نیسي هغه سې آئینه کې یو څه مرسته کوي سترګو سره بل دا چې قصدن د سترګې وځمبي هر دقه دوه درې وارې سترګې وځمبي چې سترګې وچنې شي او بل دا چې یو څو دقیقې چې چټ کوي یا کمپیوټر ته ناسي اعظمي تر نیم ساعته باید اضافه کیننی بیا دې یو څو دقیقې څلور پنځه دقیقې وګرځي چې دا غړې په خوځېدو شي وینه په بدن کې وبهي بل مسله دا ده چې که ممکن وي د چټ په ځای کې خبرې وکړي اوس خو په اړه ټولنیزه رسنۍ د اپلیکیشنونه دي چې چټ ور باندې کې په اکثرو کې خبرې هم کېدای شي نو ښه به دا وي چې د چټ پر ځای خبرې ډېرې وکړي البته د ضرورت په وخت کې هغه او تر ډېره حده له چټ کولو ځان وساتي
چټ د انسان په وجود کې تر ټولو ډیر سترګو ته تاوان لري ځکه د موبایل یا کمپیوټر سکرین ته ډیر کتل د دې باعث کیږي چې سترګې ونه رپیږي او وچ شي ورسره د سکرین رڼا هم سترګو ته مضره ده د سترګو د ناروغیو متخصص ډاکټر نذیر فروتن هغه لارې چارې راخی چې د چټ کولو پر مهال باید ورته پام وشي
در اتاق تاریک باید اسینا کار نکنه
په تیارو خونو کې د ټکنالوژي او وسایلو کار نه اخلي او دویم دا چې کله دوی غواړي سکرین ته وګوري ل شل 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 قانون څخه دې کار واخلي یعنی ل شل دقیقو کار ورسته دي د شل ثانیو لپاره دي د شل فوټو په اندازه شپږ متره کېږي باید لري وګوري او خپل نظر ل سکرین څخه لري کړي هغه فاصله چې ل سکرین سره یو کس رامنځته کوي حداقل باید درې دیرش یا در سانتی متر وی او یا کله دې هم لری وی خبوی هغه سکرین ته چې کتل کیږي باید غټ وی څومره چې د کمپیوټر یا موبایل سکرین غټ وی هغه مری سترګو ته توان کم وی او څومره چې سکرین وړو کوي هغه مری جنجال ډیر وی خدا دا چې ځوانان د سترګو له ډاکټرانو سره مشورې وکړي او له بهترینو عینکو څخه چې ډاکټران یې ورته وړاندیز کوي استفاده ترې وکړي ورسته خبره دا کوم هغه خلک چې له کمپیوټر یا موبایل څخه استفاده کوي باید د سکرین رڼا یې بیخي ډیره کم کړي
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
حقیقت صدای
سلامونه یو شمیر متقاعد شوی دولتي مامورین وایي چې د خپل تقاعد د اخیستو پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي او کارونه پر وخت نه خلاصيږي دوی وایي چې د تقاعد د خزینې عمومي ریاست ته په میاشتو میاشتو منډي وهي خو بیا هم ورته په وادو پسې وادي ورکول کیږي دا چې ولې د متقاعدینو ستونزو ته پاملرنه نه کیږي ستونزه په کوم ځای کې ده او راتلونکي کې به هم د متقاعدینو ستونزې پر ځای وي کنه د حقیقت څه دی د دې ونې په خبرونه کې پرې بحث کوو زه اکرام الله اکرام يم او د نن په خبرونه کې را سره افغانستان د تقاوت عمومي رئیس ګل محمد منتظر ملمه ده مننه منتظر صاحب چې وخت مو راکړ که پایلې لدی وکړو چې ډیری متقاعدین د تقاوت د اخیستو پر مهال د ګڼو ستونزو یادونه کوي وایي چې د دوی تقاوت په وخت نه ورکول کیږي تاسو د یو مسول چارواکي په توګه کوم ځواب لرئ چې ستونزه اصلا په کوم ځای کې ده
بسم الله الرحمن الرحیم البته دا ښه سوال دی چې موږ خو ما وایم چې موږ تقریبا دوه درې عوامل دغه داسې موږ دوه پروسه ډیر سخت فیصله ضرورون کده او فیصله مانی د کارت موږ سره اوله دغه پروسه د بایومټریک سده غدی ولکل لزر نفر مجموع کی موږ د ټول بایومټریک او یو غنګونه جوړی خامخه بیروبار جوړی د حاله جوړی او یو دغه مسلو د زر نفر موږ لسره تثبیتو محاسبه کوو بل اخر حساب نو کارت ورکو کارت یا کمپیوټری ورکو دغه یو عوامل دغه دریم عوامل دغه چې هغه ادم د تخصیص د تخصیص په خپل موده باندې متنر را رسیدي دغه تقریبا یو بل سلوره عوامل دغه چې موږ تشکیل ډیر کم ده موندار یو سلوګر چې د ځوانان راغلی هغه راغلی متاقم بیا هغه غواړي چې کمپیوټر راځي هغه ورکه ارقام ورکه هغه ورکه درست نو دغه تقریبا درې سلوره عوامل دي او یو موږ دغه جام ډیر ایجاب نه کې ډیر وړکای ځای ده غنګونه خامخا ځاتی مشکلاتونه زیاتی بل زیاتی او موږ تب تلاش درو چې دغه پروسه دغه سکل یو مجموع کې مشکلاتونه ده اینده کې ان شاء الله دغه رفقیږي
تاسو د بایومټریک یادونه وکړه ویل کیږي چې سیستم بایومټریک کې د بایومټریک سیستم لکه سو خرایسي پایل شوی او تر اوسه پورې څومره کسان بایومټریک شوی
موږ شپږ ډیر زر نه پته لورسو ونه پر موږ لا تر اوسه بایومټریک کړی دي چې هغه ډیر وغټ لمفقه دا وکړه موږ البته د 15 پای اسکان لرو نو دغه کوم تر نور راورس یو شپږ د نورم مسرایت رهبری د وزارت مقام موږ سره وعده کړی دا شپږ پای سراسي نو شپ یو میاس کې دوه میاس کې مکمل ټول پای په خلاصي
اوس د ستید دی روان کال تر پای ته سمره کسانو ته باید تقاوت ورکي فکر کوي چې دا سمره کشمیر کسان چې پات دی دا بد روان کال تر پای پوري بدوی ته خپل حق ورسیږي
دا تاسو سره وعده کوم چې ان شاء الله که دغه تخصیص موږ ته په موقع باندې راورسي ته و دغه یو میاس انتظار وستل او تخصیص نه رات دلته خلک غنغو سوال موږ پورمی او بلبل نه لګي دغه تخصیص موږ یو میاس انتظار وست موږ د مخکې لختر راورسي پس لختر یو څه مشکلات خپل وزارت مالی سیستم البته فشار پر غلاس سره غلی کوم هغه مشکلات تخنیکی لودل پس لختر موږ شروع کړی دا موږ دغه وسره 1 میلیارډ پیسې موږ تر کړی موږ ټول مصرف کړل نو صرف هغه مسله دی هغه کوم ته تخصیص راکی موږ هیڅ مشکل نه لرو که تخصیص را نه کی هم سابیا لکه پروسه کال سي موږ ته مشکلات را ولې سي ورور موږ پیسې نه ست درکو یا تخصیص نه زیاتانه نو هغه واده نه سم کوي
یو بل موضوع درې سیب چې هغه په ولایتو کې موجود ده د تیرو کلونو تقاعد لا تر اوسه متقاعدینو ته نه دی ورکړل شوی خصوصا د سلور نه 15 نه ویک کلونو په دې اړه تاسو جواب سره
یو مخکې چې کده یو نه دوه نه زفه کړ کوم چې خو دې موږ دې ستقود دا یو نه دوه نه پات یو چې خپل نه راځي هغه بس مشکلات نه ماجر سوي دي چې هغه بده یو چې داس نفر سيتي هغه دې یو نه 15 دوه نه فکر کوم متقاعدین پات نه دی یو دې شاده او مالین زیس خبر مکثریت پات دي دې خبر شاده او د مشکلاتونه ست هغه دې موینت شاده مالین پر لري او یو تعداد موږ سي موږ پر لري دي بیا موږ بخش ریاست خزینه تقوت علایده موږ هم له مرکز ته تخصیص راکې او هم دی هغه صورت وای غوډې علایده ورکې نو هغه موږ سره نه لري سونو پینګ تخصیص ورکې موږ شرکه یو ته مرکې
پټول کې منای چې په اداره کې سنځي موجود دي ساسي په اداره کې د متقیدینو د تقاوت د اجرا په برخه
ولې نه منو دا خو خبر خدای نه خواسته وایم چې بیخستون زنه صدا خو دروغ ده ما از یو فرمایشی خبری سوي کې سو ولا اس خیر و خیرات ده نسستون زسته موارد تشکیل دیمګه تشکیل کم ده بل د ورود تخصیص په زمانه رسیدي دیمګه ورور جای بیخي وړه کای ده تا هو تعمیر ته وس ته موږ ته بل هغه تعمیر کې اسه و تا خو اگر ختم لګل دي حساب تر د سلو دي زر نه پر پات حساب تر رجستر کیږي کارتون توزیع کو هم توزیع کیږي شوبه د معلوماتو ته جوړه کړی ده دغه ستون زسته نو زه وخت نشي زمونږ دی د سزر ناراضي موږ لغو کارتون چاپ ورته د اکاونټ نمبر ته جوړیږي بیا بیرته موږ ته راځيږي یو زمونږ دی داستون زسته
تاسو په داسې حال کې د بشري قوی د کمبود خبره کوي چې خدمتي کسان هم تاسو درکول شي او هغه نتیجه ورنکړه
نه ولا نتیجه د سم اثرات سلو کې سل نور کې 500 مته د زبې باندې طرف کوم چې موږ ډیر توقع لرو د لسی د خدمتي موږ ته اترهبري سره خدمتي موږ راولېګل اما دور مؤثرات تا اکثر غیر حاضری کې بیتنایی کار کړي چې خدمتي لکه هغه سي بي جبري بوله او اکثر اداري هغه نفر علي چې پایګوريزي یا مثال کوم کیفیت ولا یا غرالی سو خپل تکړه نفر چاته نور کی او بل دوام داده سه بیجه بیجه په دالې زو په بل کې غزاله سو نفر ما بیرته جواب ورک سه ګو مسرت واقعنه بیرته جواب ورک
یو بل موضوع چې متقیدین د سنز په ډول یادې ساس پریاست کې کمیشن کاران موجود دي او دلته کمیشن کاری کوي تاسو د سنز سومره منئ
ولا کمیشن کاران خود سه اوس تقریبا کزوان سه 15 یا نه نه فیصد زیره دوم په خاطر دی کمیشن کاری نه کیږي سه خپل نفر راغواړي خپل نفر وسه غسه ضرورت دی کار کول کنه چې کارونه بل نفر خلاص کی خو د موږ اکثره اسنادونه آنلاین راځي آنلاین راځي نو هیڅ مجبور نه تر مشکل نه لري او موږ خو تقریبا دا سیستم ډیر ښه سیستم جوړ شوی آینده کې آینده درخشان لري چې آینده کې ان شاء الله هر نو مسریات هر نو پیشرفت دی سیستم کې راځي اما اوس یو څه مشکل مثال اسنادونه آنلاین راځي مدیریت په آرشیف ته راځي پزیرش تر ازی تای مرحله کی سیستم کې داخلي کی محاسبه او تثبیت او کنټرول د شان کلاسیک یو او ته د نفر څخه خپل کارت ولري د غیاب مسله سره کوم بایټ میټریک دی ونو پیغام دا د مشکلاتونه غلای د مسله کنه آینده کې تیم کې کسر کار متقیدین سره نه لرو خو پیسې په حساب ته لګل کی پاسات جدول شین جوړ کړل دا د جدول کې اسنادونه بل بل جوړ کړی دی هغه جدول پاسات نوبات باندې د دې ته خپل ماشه او نو تثبیت آنلاین راځي خو د دې کار لري مامورین سره تاسو کارنری اول کمیشن کاران نو دسیو دته رول الو باینسی چې اوس وایي دلته څه کوي کوم څه خپل نه پر غواړو به مې خپل نه پر نه کوم شم کار څه کوي سي
مامورین رشوت نه اخلي
هغه نسمې لای تقریبا یو سو مامورین یو خو هم د خدمتيان نه غړي بل مخته او هغه د سه شکی سو موږ خراب کړو د غوې د سه امکان لري سي سو استفاده هغه سو نفر ته موږ جواب ورک
په کارونو کې ځند بل هغه سونه د چ متقیدین یادې مثلا دوی ته په وادو په سی وادي ورکول کیږي دی هفته تراشه دی هفته تراشه بل هفته تراشه دغه سونه څومره موجوده ده او تاسو د حل لپاره څه کړی
دغه واده موږ خو دلته تقسیم اوقات لرو پس تقسیم اوقات ورکو دوام لریم بل واده د موږ سه باز بي وادي سو ادم تخصیص اوس موږ پروګرام سنجول اوس موږ ته ورور دغه وخت هغه تخصیص راځي اوس یو می اسمان ته تخصیص رانه اي موږ دې سر بي وادي نه سو هغه دې موږ ښه غري سي تاسو خو پلاني وخت واده کړو الان که یو می اسمان ته انتظار یو می اسمان تخصیص کرام نه ناسو کله ته مرحله ټول خلاصول اته اوس دغه مخ کې لختر تخصیص راغه پس له اختر موږ شروع کړ تخصیص مو ته شروع نو دغه سه بي وادي کې دغه خطر بي وادي کې یو مثال باز خطیر از یغه تچ کی یا باز برکونه تازی اوس یا باز سیستم خرابیږي نو خامخه یو تج راځي سی سیستم خراب شي د حالت یا مثال برق سګتی و ده اوس تر ناس سوز برق لاړو راغه هغه لغوس برتر کی ډیر وخت نسی نو دغه چې سګتی راځي نور ان شاء الله دوام لرو علي زل کو خوړی کو
په کارونو کې ځن لامل ساس په نظر باندې د دې بایس نه کیږي چې هېدري فساد رامنځته شي
نه فساد علیحدہ هغه ده او داسې مثال برق نه ای مامور سکوي داس فساد بس وکي بل دوم دا داسې دغه فعلان سکل موږ مشکلات لرو چې یو لک لا زر نفر ټول به میږي کول ساده خبر نه ده یا سلو دې زر نفر سی اضافي بوج په موږ درغه دال سره کو نو دې فکر کوي چې البته دا کار زندۍ او زمانگیر ده که هر څه موږ ته وای کده وې په یو ورځ کې دوه رک نام نام کنه مو دی په قلمي په حساب مختصي هغه وختو کې ډیر کم وخت کې اجرا کېدل سی هغه مثال سر برغله تقرمی ته پیسې به مغسل اوس نو دا نه کېدای شي اوس خو سیستم د لږ زمانگیر ده او داد آینده لري آینده کې ان شاء الله د اتنا لرم چې شاید دی خیس مشکل نه لري پیسې حساب ته ورزي هغه اس راتګ دی هغه ده اما اوس سکل مشکلاتونه لرو
یو بل موضوع ریسپ شي پتی کلونو کې امتیازات زیات ورکول کېدل متقیدنو ته خو پروان کال کې او په دې وروسته یو کلونو کې کم شول دلیل سو ولې کم شول
هغه تاسو زو تاسو وړاندې کو صاحب چې هغه د یو نورم موقت نورم او هغه صرف میاد خدمت مد نظر نه کړ اما اساس هغه کړه چې د فوق رتبه او ناس چې هغه اساس مو شو 2012 کې دوه بل خلاص اساس میاد ته اما اوس د سې او هغه د سې بیا پاست سې نور می افچن سو د افچن په نظر میاد خدمت مند نظر کیږي چې سور د خدمت سور کړی مثلا کلاس کړی لاس کا هغه ورته سنج کی ک په اتلس کال ک شل کال آی فورم دغه کی چې میاد خدمت نمونداره نور می افچن کې پیسې کمیږي اته ک 5000 یا تم کان 15000 سی 15000 یا 10000 ته کمیږي
دور سه پختنی په توګه ریسه آیا د کوم پلان موجود دی لره چې پراتون کو کلونو کې د متقیدونو دغه کومې سنج
ستونزو چې اوسې دوی یادې دا حل شي او تقاوت دوی په ډېر اسانه شکل ترلاسه کړي.
او دا خو زه انشاءالله زید په نام درکوم چې دغه بحران ترین یا داسې خاص کال به سکل شي، مشکلات کال سکل ده چې موږ هم د مثلا د سیاب له کله زره سلو زره ده لزر اضافه نو تثبیتونه دي او نو موږ د کارتون چاپ او دغه مشکلات ده. پاینده کې خو هیڅ مشکل نه لرو، او کارتون مثال چاپ بایومتریک سوی ده خپل سوی ده بایومتریک ده انده کس نه راځي، یو هغه نفر راځي چې نوی مثال تقاوت کوي هغه راځي اوتومات به خلاصي، نو دغه نفر هیڅ نه راځي. نو اوس مجبور له ولایاتو کې دي کې بل کې دي وسالته تای مراحل دلته کې بیا ولایت اطراف ته دي هغه مجبور رقم راضی دا نورم راضی دا سس نوی نوی نو دغه یو غانا د اطمینان در کوم چې آینده کې یعنی نه نه صدر توان ست نه در کوم د مستونز په مجموع کې لمنځ شي.
داسی در پدریم بی منزلا بتر کومی سروان کڑا پسریم یو ورز با می در دونا حال دزروائی در مانتا زبزم افغانستان تا سویڈن دیکھا.